د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
پرانو ویدن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے انن دا جمعہ ورز دا 2014 کال دا نومبر دا میاشت یویشتما نیٹھا دا پا پیخور کی وقت شوی دے دا ماسخوتن لفظ پا کابل کی دی نحنی میں او دلتا پا واشنگٹن ڈی سی کے دا غرم 12 بجی شوی دی دا واشنگٹن ڈی سی دا سٹوڈیوز نتا سو ڈیو ریڈیو خپراوانی تا وگی دا دی ترسنگ زنگا پروگرام پا ٹی وی سکرینز بانے گو رہی ہم دا پروگرام لاندی کون کی وگ مجالوان
او زو اشپاق مومن
او لاول ہوم ساسو پامرا گرزو مهم خبرونو سٹھ پتا
ترهګر ډلې القاعده د پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې 13 هفته په ډرون حمله کې د خپل سلور کمانډرانو د وجنې پخله کړې ده
دغه ډرون حمله یو اونې وخت د تخیل شوه ماشام پر محل په یو کور تر سره شوه چې پکښې د القاعده بری صغیر څنګه یو مهم کمانډر او عملیاتو معاون ډاکټر سربلند الحس ابو خالد سره د دوه زامنو او د پاکستانی پوسټ په خوانې افسر میجر عادل په شمول وژل شوی
د پاکستان پخوانی صدر پرویز مشرف د وکیل پخواست پخوانی وزیر اعظم شوکت عزیز او چیف جسټس عبدالحمید ډوګر هم په مقدمه کې د شاملولو فیصله خصوصي عدالت کړی ده د مشرف وکیل دا یو ښه ګام بللی
ایک بڑی کامیابی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ مزید ایویڈنس اگر اور آئے گی اور لوگوں کے خلاف تو عدالت ان کو بھی انکلوڈ کرنے کا فیصلہ دے دے گی
او د امریکا صدر باراک اوباما د مهاجرت یو انتظامی حکم لاسلیک کړی دی چې تر مخه به امریکا ته په غیر قانوني توګه راغلو 4.5 میلیونه خلکو ته په عارضي توګه د کار کولو اجازه ملاو شي
For more than 200 years, our tradition of welcoming immigrants from around the world has given us a tremendous advantage over other nations. It's kept us youthful, dynamic, and entrepreneurial.
دا او یو شمیر نور مهم رپورټونه مرکې به زموږ په دې یو سات خبري خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوم سره اوسئ خو لا ول هم تاسو پام راګرځو مهم خبرونه تفصیل ته
تر هغه القاعده ډلې د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې په ډرون حمله کې د وجل شو خپل څلور کمانډرانو په اړه باندې تفصیل عکسونه هم خبر کړی دي دغه ډرون حمله 13 هفته د شمالي وزیرستان په دتخیل سیمه کې شوې وه د القاعده ډلې یو ځایي ویان اسامه خالد مطبوعاتو ته ورکړی یو بیان کې منلی دي چې هم په حمله کې د القاعده مهم کمانډر ډاکټر سربلند الحیس ابو خالد د هغه دوه زامن د پاکستان د فوج یو پخوانی افسر میجر ریټایرډ عادل قدوس وجل شوې دي د ډاکټر سربلند په حق لا ویل کیږي چې هغه د افغانستان کې د شوروي اتحاد د حمله په ضد ترسره شوې جګړه کې یو مهم رول لوبولې وو او دا مهال یې د القاعده غړو ته د جنگي تربیت ورکولو دنده په غاړه لرله د ډاکټر سربلن الحیس په ابو خالد لومړی تعلق ته پاکستان د جماعت اسلامي په نوم مذهبي ګوند سره وو او هغه په تیر دور کې د جماعت اسلامي لخوا د کراچۍ څخه ناظم هم منتخب شوی وو
او د پاکستان پخوانی پوځي امیر جنرال پرویز مشرف پر ضد د غداری د مقدمه او رونه کونکي خصوصي عدالت د پرویز مشرف هغه خواص په جزوی توګه منزور کړی دی چې په 3 نومبر 2001 کال کې په ملک کې د ایمرجنسي لګولو په معاملې کې د وفاقي حکومت او د هغه پوځي او سیول قیادت ځینی غړو پر ضد هم مقدمه او چلول شي خصوصي عدالت په خپل فیصله کې د هغه وخت وزیر اعظم شوکت عزیز وفاقي قانون وزیر زاهد حامد او د سپریم کورټ بخوانی چیف جسټس عبدالحمید ډوګر په مقدمه کې د شاملولو امر ورکړی دی عدالت په خپل فیصله کې دا هم ویلی دی چې کور کمانډران جوینت چیف اف سټاف کمیټي پوځي مشران او د صوبو گورنران د ایمرجنسي لګولو فیصلې نه خبر کړی شوی وو خو په ایمرجنسي لګولو کې د هغوی هیڅ کردار نشته دی د غداری په مقدمه کې د نامزدګۍ نه پس وفاقي وزیر زاهد حامد د خپل څوکۍ نه استعفا ورکړې ده هغه په موجوده حکومت کې د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیرو
د پاکستان پوز دوا کړی دا چې په قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې په تازه پوزي عملیاتو کې لکتر لګه 22 وسلوال وجلی دي د پوز ترجمان اداره آی ایس پی آر وایي چې د خیبر ایجنسی لري پرته 83 مکیه هوایی حملو کې د ټولارو څلور مرکزونه هم تباہ کړی دي د پوز دغه داو په آزاد توګه پخله نه کیږي ځکه چې میډیا ته د خبرو اترو کولو لپاره د غسیمې ته تک اجازه نشته. بلخوا د امریکا یو وتلی ورځپاڼې نیویورک ټایمز وایي چې د خارجه وزارت پخوانی اعلی چارواکی رابین رافیل پلټنې هغه وخت شروع شوې کله چې امریکا پلټنې کوونکو د یو پاکستانی چارواکي د ټلیفون خبرې معلومې کړې چې پکې نوموړي ویلي چې حکومت یې د امریکا خارجه وزارت یو پخوانی اعلی سفارتکار او لخوا د دغه هیواد پټ معلومات ترلاسه کوي. چارواکي وایي چې د ټلیفون پټو خبرو معلومولو وروسته د څو میاشتو پورې د پخوانی سفارتکاري رابین رافیل پټه څارنه کېدله. استخباراتي ادارې ای بی آی تیره میاشت د نوموړي په کور چاپه وخله چرته چې د ای بی آی ایجنټانو پټ معلومات ترلاسه کړه. وشپېته کلنه میرمن رابین رافیل د پخوانی صدر بل کلنټن انتظامیه کې د تیونس سفیره او د سویلي آسیایي چارو لپاره مرستیال خارجه وزیر په حیث ذمواري ترسره کوله. نوموړي د پاکستان په حق له مهمه کارپوه هم ګڼل کېږي.
او د پاکستان شمال مغربي سیمه د چارواکو وینا ده چې نن پیښور په خوا مترکلی کې موټر سایکل پوری تړلې یو بم په خلاصېدو یو پوځي مړ او بل ژوبل شوی دی. د دې پیښې ذمواري تر اوسه پورې چا هم په سر اغست نه ده. دا واقع په داسې مهال شوی ده چې د پاکستان پوځ قبایلي سیمو کې د تیرې یوې میاشتې راهیسې د طالبانو خلاف عملیات هم شروع کړي دي. نور تفصیل مدثر شاه په خپل دې رپورټ کې راکوي.
د امنیتی ځواکونو دغه قافله پیښور نه ورسک په لو روانه وه او سهار 9 بجې چې مترې ته ورسېدنو په سړک ولاړ یو موټر سایکل وچاودېدو. او اس پی رور شاکر بنګخت دغه پیښې په اړه مطبوعاتو ته وایي
اس میں ټوټل 6 بندې بیٹھے تھے، 2 بندې شهید ہوئی ہیں اور 1 2 بندې زخمی ہیں.
دی وای کم گاڑی چې په نخښه شوې دی هغه کې شپږ کسان ناستو دي کې دوه فوجیان وژل شوې دي، دوه نور ژوبل دي. دغه موټر سایکل کې د 300 کیلوګرام پورې چاودېدونکي توکي ځای په ځای کړی شوي او قافله چې څنګه دغه ځای ته ورسېدنو د ریموټ کنټرول په ذریعه چاودنه وکړې شوه. د زیاتوي ژوبل فوجیان د پېښور فوجي روغتون سي ام ایچ ته رسول شوي دي او شاوخوا سیمه کې د روانکارو په ضد پلټنې عملیات دوام لري. د دې برید ذمواري د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله ډلې په سر اخستې ده او د یادې ډلې یو قمندان ګیلمن محسود دیو راډیو ته د نامعلوم ځای د ټلیفون لارې وویل چې دا د دې د یو ملګري عبدالله بهار د وجنې انتقام دی کوم چې 13 میاشت یو ډرون برید کې په نښه کړی شو. مدثر شاه، وایس آف امریکا، دیو راډیو، پیښور.
د امریکا صدر باراک اوباما د خپل انتظامی حکم مرستې ترلاسه کولو لپاره نن لاس ویګاس ته سفر کوي کوم چې به د ملک د مهاجرت نظام کې په غټه کچه بدلون راولي. صدر باراک اوباما د زیارت په ورځ نه وخته د وایټ هاوس نه تمام نه وایټ هاوس ناقام ته نیخ په نیغه وینا کې د کانګرس ته منظوري بغیر خپل پلان وړاندې کړ. د صدر باراک اوباما انتظامی حکم به امریکې ته په غیر قانوني توګه راغلي 1.5 میلیون خلکو ته په عارضي توګه د کار کولو اجازه ورکړي. ریپبلیکن ګوند د صدر باراک اوباما دغه ګام عامه معافي بللی او ویلي دي چې دا به امریکې ته په غیر قانوني توګه راتلونکو خلکو ته حوصله ورکړي. د ریپبلیکن ګوند ډیرو غړو ویلي دي چې دوی به د هغلي اوباما دغه پلان رد کړي. په دې حق له نور تفصیل زموږ همکار شوزاده وړاندې کوي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
تیر شپه د سپینې ماڼۍ نه په ټلویزیون د امیګریشن په حق له خپل حکمنامه کې د امریکا صدر باراک اوباما اوې په غیر قانوني توګه اوسېدونکو د پاره دا نه خو بې ځایه عامه مافي ده او نه په اجتماعي توګه د خارجیانو د بیرته ستنولو اعلان دی.
It does not grant citizenship or the right to stay here permanently or offer the same benefits that citizens receive. Only Congress can do that. All we're saying is we're not going to deport you.
Immigration policy ya taglara darang ilanawlo la para da America sadar Barack Obama Congress ke da qanun sazai na dada wakda. Congress ke da is be ikhtilaf Republican party aksariyat de da party mashrano lawas kadeo che immigration policy ke da tabdilo pa haqra da sadar da hukumname mukhalifat bakai. Da khpal daris pa difa ke da America sadar Barack Obama weli da immigration nizam da 1300 sizo rase tabade.
Mass deportation would be both impossible and contrary to our character. What I'm describing is accountability.
امریکای صدر ویل هغه خلک چې تیرو پنځو کلونو راځي په امریکا کې دي یا بچی د امریکای شهریت لري یا په قانوني توګه دلته د اوسېدو اجازه لري هغه خلک به بیرته نستنول کیږي. او ورتبه پارزی توګه امریکا کې د اوسېدو اجازه ورکړې شي او د پسمنظر جاج به غستې کیږي چې ټکسونه ورکړي او په جرمونو کې خو ندی ککړ هغه زیاته کړې د دې د لارې به امریکا کې په غیر قانوني توګه اوسېدونکو خلک د تیارو نه راوځي او ځان به قانون سسم کی د نوې پالیسۍ ریپبلیکن مخالفین وای په غیر قانوني توګه امریکا ته راتلونکو خلکو ته دلته د اوسېدو اجازه ورکول داسې دي لکه چې مجرم ته معافي ورکړې شي
او د امریکې نائب صدر جو بایدن د یوکرین مشرانو سره په دې غرض ملاقات کوي چې د امریکې د مرستې ملاتړ تفصیل ورکړي د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه د ډیوا ریډیو پرونه ته وګي د دې تر څنګه پروګرام چې دی هغه په ټي وی سکرین باندې کوی هم سره اوسئ پاتې یو شمېر برخو کې مهم رپورټونه تاسو لپاره لرو هغه ته وګورئ اوس هم وخت شوې دی د سپورتس خبرونو نوور بشو اشفاق مومن ته او هغه به تاسو ته د دغه لوبو حال وړاندې کوي جی اشفاق
ډیر مننه وګمه جلوان قدر منو رتون کو د لو په خبرونو کې د کرکټ خبر سره تاسو پاته ده په دوبۍ کې د پاکستان او د نیوزیلند ترمنځ د ټیسټ کرکټ سلسله روانه ده او دغه په دویم میچ کې د پاکستان کرکټ ټیم په دویم میچ د نیوزیلند سره سر په سر کړی دی یعنی دغه مقابله برابر کړی ده او دغه ټورنمنت کې د پاکستان ټیم په یو میچ ګټه سره بریالی دی خو دریم میچ لا هم پاتې دی په دویم میچ کې د پاکستان کرکټ ټیم ته د نیوزیلند لخوا د 216 رنزونو هدف په دویم انینګ کې ورکړی شو د پاکستان کرکټ ټیم سره په یو څل او شپږ نوي رنزونه وکړل او دغه هدف په ترلاسه کولو کې یو څه امکانات یو نو هغه دی هغه وخت هغه امکانات ختم کړل کله چې د پاکستان په موجوده وخت کې چې کوم یو سیټ بیټسمین دی یونس خان هغه په څلور څلوېښت باندې او شو وروسته اسد شفیق او بیا سر فراز احمد لوب تر څه حده مخکې بوتله خو د سرفراز احمد نه چې کما تمه کې ده نو حال هم د لوبې شروع تیز وکا خو اسد شفیق بیا ډیره دغه لوبه په قلاره کا او دغه د قلاره سره دا هدف تر لاسه کولو کې دی کامیاب نشول او په موجوده دغه کم وخت ته ورکړ شو په دغه وخت کې بل درانه د کمی له کبله لوبه هم شل منټه وړاندې ختم کړ شو د دغه مقابله پوره تفصیل سره سیده چې د پاکستان کرکټ ټیم د ټاس بیلونو نه پاستا د نیوزیلند کرکټ ټیم بیټنګ وکړو دغه بیټنګ کې 203 رنزونه وکړل د پاکستان کرکټ ټیم بیا 309 رنزونه وکړل د نیوزیلند کرکټ ټیم په خپل دویم انینګ کې د 9 وکټو په تاوان باندې 255 رنزونه جوړ کړل او میچ یې یا اننګز خپل هغه ډیکلیئر کړ او په دغه کې د راس ټیلر چې کوم دی نو یو سنچری هم شامل و په دویم انینګ کې پاکستان بیا د 216 رنزونو هدف چې کوم ډیر زیات آسان معلومه ده هغه هدف ترلاسه کول چې دینه کا مشل دغه سي په ټورنمنت کې اوس هم د پاکستان ټیم په یو میچ غټي سره هغه بریا لیدي واشنگٹن ڈی سی نا د پاکستان قبائلی سیمه شمالی وزیرستان کې په د تخیل سیمه کې 13 هفته چې کوم د ډرون حمله شوی و په دغه کې د ځینې کسانو د وجنې داوه شوی و په دغه کې د القاعده ډلې لخوا په هغه خبر کې هغه پخله کړی دی او تصویرانه عکسونه هم میډیا ته ورکړي دي چې پکې دی وایي څلور مهمه کمانډران د القاعده وجل شوی دي دغه خبره ترې د برصغیر لپاره د القاعده چې کوم مشر دی هغه میډیا ته دغه معلومات ورکړي دي په دې باندې د ډیور ډیو خبريال عدنان بیٹنی نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي
د پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان شي په وروستۍ کې تر سره سوي یو ډرون حمله کې د القاعده پر صغیر څنګه دوه مهمه کمانډرانو په شمول څلور کسان وژل سوي القاعده هم په خلک کړه او د القاعده پر صغیر څنګه ویان اسامه خالد میډیا ته ویلي د ډرون حمله ایوا اونې وخت پاک افغان پولیس ته نږدې قبایلی سیمه شمالي وزیرستان د تخیل شې د ماشام پر محل په یو کور تر سره شوي چې پکې د القاعده پر صغیر څنګه یو مهمه کمانډر او عملیاتو معاون ډاکټر سربلند الحیس ابو خالد سره د دوو زامنو او د پاکستانی فوج په خوانې افسر میجر عادل په شمول وژل شوی. ویان میډیا د وژل شوي کسانو عکسونه لیږلي چې جسدونه کې د ګلونو هارونه لیدل کېږي. ویل کېږي ډاکټر سربلند د پاکستان صنعتي شرګوټي کراچۍ اوسېدونکی او سویت یونین انقلاب څخه راپدې خوې القاعده سره منسلک شوی. په جنګي تکنیکاتو زیات مهارت لرلو او په وروستۍ کې د پاکستان مذهب پلوه سیاسي ګوند جماعت اسلامي عهدیدار هم پاتې شوی. دا هم ویل کېږي چې د القاعده برصغیر څانګې ټاکلو په وخت دوی ته مهم ذمواري سپارلې شوې. د پوځ پخوانی افسر میجر عادل په اړوند ویل کېږي په امریکا کې ترسره شوي نهم اولسم واقعې څخه راپدې خوا په القاعده کې شامل شوی. او په وروستۍ کې په امریکا کې د تجارت نړیوال مرکز یا ورلد ټریډ سنټر ترسره شوي حملو یو منصوبه کار شیخ خالد پنجاب ایلت پنډۍ شرګوټي څخه د میجر عادل له کور څخه نیول شوی. میجر عادل د سربلن خوریې هم شمارلی کېږي. یاد دی چې د برید پخلی پاکستانی چارواکو هم کړی وو او د پاکستان خارجه چارو وزارت لخوا غندلی شوی هم وو. ویلی وو امریکا جاسوسو الوتکو په یو کور دوه توغندۍ داغلي چې پکښې څلور کسان وژل سوي. ډرون حملې امریکا ترسره کوي او په تېرې یوې مودې راسې پاکستان قبایلي سیمو په شمول یوه حمله یې خیبر پښتونخوا په هنګو سیمه کښې هم ترسره کړې. امریکایي د وسله والو په ضد یوه مؤثره وسله بولي خو پاکستاني چارواکي غندنه کوي او د سرحداتو تېره یې بولي. په پاکستان کې ترسره شوي ډرون حملو کښې یو شمېر د وسله والو مهمو کمانډرانو په شمول د القاعده ځینې مهمو کمانډرانو د وژنې نومونه هم مخې ته راغلي دي. عدنان بیټنۍ، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، ډېره اسماعیل خان.
شام او عراق کې د اسلامي ریاست وسلوالي ډلې په حق لباندې پاکستان کې وخت په خبرونو مخې ته راغلي دي او بیا دغلته کې پمپلیټ هم تقسیم کړی شوی دی. د پاکستان څېړنکار څه وایي چې د پاکستانی طالبانو او د اسلامي ریاست د وسلوالي ډلې ترمنځ کوم روابط شته او کشتانو دغه سیمه کې د دې ډلې په راتلونکي کې څومره خطرات دي چې دغه سیمې خلکو ته او دغه خاورې ته د دغه ډلې لخوا راپېښ کېدای شي. په دې د ډیوه راډیو خبریال احسان محمد خان یو تفصیلي راپور تیار کړی دی، اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
د عسکري چارو څېړنکار بریګیډیر ریټایرډ صاد محمد خان په وینا چې تر اوسه د داعش په دې سیمه کې وسلوال فعالیتونه نه ښکاري خو د دوی ملګري موجود دي او دوی کولی شي چې ډېر لږ وخت کې هم تنظیمي طور ځان فعال کړي. د داعش یا دولت اسلام یا وړاندې چې په دې سیمه کې د القاعده د چترای لاندې ترهګری ډلې فعال وي. څېړنکار مشتاق یوسفزئی په وینا د تحریک طالبان پاکستان شپږ ډېر مهم کمانډران چې د داعش سره د یو ځای کېدو اعلان کړی. د دغې وروستو خپل تحریک طالبان پاکستان هم په ډیرو برخو کې غیر فعال شوی ښکاري.
دا شپږ وخت مشران خو د تحریک طالبان پاکستان ډېر اهم خلک وو. دا ټول بیا د داعش خبر یاد نو او بیا د هغې فتوحات په عراق کې په شام کې نو بیا دوی هغې نه ډېر متاثر شو. که تاسو وګورئ نو دوی نه پس تحریک طالبان پاکستان عملاً په دې علاقو کې ختم شوی دی. یعنې په دې ټیم کې د هغې په پېښور کې امیر نشته او رزو کې څوک نشته، په خیبر جنسه کې نشته، په کور محمود کې نشته. دا ډېرې مهمې علاقې وي. نو د دې شپږ کسانو نه علاوه نور هم داسې خلک شته چې هغې په دې انتظار دي، او که هغه پاکستاني طالبان دي که هغه افغاني طالبان دي، چې هغې د خپل موجوده چې کوم د هغې لیډرشپ ته احتیاط دی، د هغې نه هغې مطمئن نه دي، او دوی ډېر زیات په نږدې سره داعش ته د هغې چې کوم مشر دی ابوبکر البغدادي دي پته ګوري.
د تحریک طالبان پاکستان شپږ مهم کمانډرانو تر څنګ ترهګرې ډلې جندالله هم د داعش ملګرتیا اعلان کړې. جندالله خپله د وړاندې څومره مضبوطه او فعال ترهګر ډله وا. په دې اړه بریګیډیر ریټایرډ سر محمد خان زیاتوی،
بومبې چې کوم حمله کړې و هغه د کور کمانډر کراچۍ هغه باندې کړې و، د ایس ایم سلیم اتجوس د وایس چیف شو. د دې په شمالي وزیرستان کې د قاعدې سره ډېر نږدې مراسمو د هغې په وجه باندې چې کوم دی نو ټي ټي پي او لشکرې جنګ وي سره چې کوم دی د دې بډې نږدې تعلقات او مراسم د دې موجودګي په شمالي وزیرستان کې وا، جنوبي وزیرستان کې وا، خو چونکې د دې کراچۍ کې د دې موجودګي شته، نو چونکې د دې نږدې مراسم دي لشکرې جنګ وي سره، هغې سره پنجاب کې مطلب دا چې دې ته سهولت ملاوي نو هم خطرناک یو ګروپ دی.
داعش چې خپل په عراق او شام کې فعالیتونه کوي، خو دغه ډله د هیوادونو پولي نه تسلیموي او غواړي چې خپل ځانګړي خلافت پر ځای کړي. سیډنکاران وایي هر څوک د دغه ډلې لخوا په پاکستان او افغانستان کې تر اوسه ترهګر فعالیتونه نه دي روان شوي، خو د افغانستان په پوله او ځنې نورو برخو کې د داعش یا دولت اسلامیه همدردان په زیاتېدو دي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
وایس اف امریکا جی ریډیو ته قدر منوریدونکو، د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه زمګه پروګرام لا هم جاری دی. موږ سره ملګری او سعید هند په نوې دلی خار کې د وینا په محل باندې د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی د پاکستان په حق لا ویلی دی چې د القاعده مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې موجودګي د ثابت کړی دا چې د امریکای لخوا د تراګری د ختمون په لړ کې چې کوم مبارزه شوی و هغه د هغې په لړ کې غلط ملک خوښ کړی شوی و. زموږ خبریال رابعه پیر د پوهانو سره دغه وینا څېړلې ده او ستاسو پام ورته هم دا اوس راوګرځو.
په نوی دلی کې د هندوستان ټایمز لیډرشپ سمیټ کال 2014 په مهال د وی جرنالیسټي برکادت سره مرکه کې د افغانستان پخوانی صدر حامد کرزی ویلی دی چې پاکستان کې د اسامه بن لادن موجودګي او وژنه ثابتوي چې امریکا د تراګرۍ په ضد جنگ د یو غلط هیواد په ضد کوو. حامد کرزی چې 14 کاله خپل د افغانستان صدر پاته سوی دی او د دې په وخت کې د پاکستان سره د دوی د حکومت تاوتریخوالي د چا څخه پټنو، اوس دی په داسې محل کې د بیان ورکړی دی چې د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف د امریکا په سفر دی او بل اړخته تیرونی د افغانستان صدر اشرف غنی پاکستان ته د سفر په محل وزیر اعظم سره په لیدنه کې دواړو مشرانو دا خبره په ډاګه کړې وه چې په تیرو وختونو کې روان تاوتریخوالي او پر یو بل لګیدونکي تورونه به هیروي او مخ په وړاندې به ځي. د حامد کرزی د دغه بیان په اړه څېړنکاران وایي چې دا د دوی خپل پخوانی سوچ او د تیر وختونو اړیکې څرګندوي چې د تاوتریخوالي سره به مخ وي. د پاکستان پخوانی سفیر امیر عثمان د ډیوا ریډیو سره خبرو کې وایي
چې هغه ډېر مثبت طریقې باندې د هغه سوچ دی، هغه په دې باندې پوهېږي. دا به خیال د کرزی په خبرو باندې دومره چې کوم دی هغه خیال نه دي کول پکار.
بل پلو ته نامتو جرنالیست طاهر خان هم وایي چې دغه شان بیانونه د تیرو وختونو ترخې خبرې خلکو ته ورسولو نه علاوه څه نه دي.
اوس په داسې وخت کې چې د پاکستان افغانستان تعلقات ډېر زیات په خکېدو دي او بیا په خصوصي توګه کله چې د افغانستان صدر اوس راغلی پاکستان ته، نو دواړو غاړو هغه د په ماضي کې هغه 14 کاله چې د یو بل خلاف هغه تورونه وو، بد اعتمادي وه، ناباوري وه، د هغې د ختمولو په خپله باندې د افغانستان صدر ویلي چې هغه په شا باندې پرېښودل غواړي. نو که د افغانستان یو پخواني صدر په داسې حال کې دغه رنګې بیانونه ورکوي چې هغه ماضي چې کوم هېرول غواړي دواړه هېوادونه، نو کېدی شي بیا به هغه کار ځکه مشکل وي چې دغه رنګې بیانونه خو بیا په میډیا کې هم راځي او د خلکو هغه زاړه هغه زوړ وخت بیا ورته یادول. نو کېدی شي داسې بیانونه د دغې دواړو کوششونو د پاکستان افغانستان تازه کوششونو ته نقصان ورسوي. نو باید چې که هر چا به دا خواهش وي چې حامد کرزی دی یا بل څوک دي هغه دغه بیانونه پرېږدي، ځکه چې دغه بیانونه نوي هم نه دي او څه ګټه نه لري.
سرګنده دی وی چې د القاعده مشر اسامه بن لادن د کال 2011 د مې په میاشت کې د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د دوی په کور کې امریکایي نیول سیل وژلې و. د اسامه بن لادن د وژنې پس که څه هم د پاکستان او د امریکا اړیکې خورا د تاوتریخوالي ښکار سوي وي، خو په اوسني وختونو کې د اړیکې یو ځل بیا مخ په وړاندې روانې دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
قدر من اردن کو وسم راځو د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستونزو په حق له د یو راپور په لوتا د شمالي وزیرستان د کډوالو غوښتنې دي د پاکستان د پوځي چارواکو څخه چې د دې کم خلک چاغي د غلطه کې مړ شي نو د هغې د مړي شمالي وزیرستان ته بیرته وړلو لپاره دی دې ته اجازه ورکړی شي چې د غلطه کې د دې سره ته لاسو پورې کسان او سره د یو ګاډي اجازه هم وي خو په دغه مطالبه باندې د پوځ لخوا تر دې وخته پورې کوم مثبت ځواب مخې ته نه دی راغلی. د ډیور رادیو خبریال صادق قاسم شاه په دې راپور تیر کړی اوریدو ته ستاسې پام راګرځو.
د فاتا سیکریټریټ په سطح د شمالي وزیرستان نه عارضي تور باندې بې کوله شوي خلکو د بیلابیلو شکایات اوریدلو او د هغې حل کولو لپاره قائم کمیټي گریونسز ریجرسل کمیټي پرستو کې فیصله کړې ده چې د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ په لاس باندې دوی د قانون نافذ کوونکي ادارې یا د آرمی نه خاص وکړي چې کم از کم د شمالي وزیرستان د سمړي کېدو په صورت کې د هغه خاندان کم از کم لس کسان دغه مړي په خپل علاقو کې د خخولو لپاره پریږدي. د شمالي وزیرستان رابطه کمیټي یو قبایلي مشر خلیل وزیر وایي چې دوی د حکومت نه په دې لړ کې سمو د وړاندې خواست کړي وو. دیو ریډیو ته دوی صدا وویل
مخکې خو لکه ډیډ باډي به مونږ رسته ولا خپل علاقه ته کې ډیر مشکلات دي. لاسره د مخکې زمونږ دلته سره چې کومه غا سره خبره وشو را بریګیډ سره نن میجر جنرال راغله هغه سره خبره وشو را مونږ ډیډ باډي چې کوم دی سعودي ابو زبیار دین راوړي په خپل خو تاسو مونږ ته دلته په خپل علاقه تاسو وايي کلیر ده بیا کې علاقه ته مونږ ته پرې ځای خپل د ډیډ باډي هغه پر مونږ مطالبه کړی و چې 10 کسان او یو امبولانس جمع یو ګاډي او خپل علاقه کې چې دفن کول دی وویل چې مونږ کوشش کی در سره لکه اوسه پیری داسې سم دي ته څوک نه دی رسیدلی مطلب څوک وايي پېښور خو لوی خار دی تاکال بالا کې زه قبرستان کې خفاوم بس صرف پېښور ته پونجو شي خپل علاقه ته نه دی شوی.
دروان کال جون میاشت کې د جنگیالو پر ضد فوزی عملیات شروع کېدو لوجه د شمالي وزیرستان ناس پینیم لکه خلق بے کور شوی دی او د بیماری یا د سنور وجوهات لامل چې کله یو د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو بے کورا کس مرشي نو هغه په شمالي وزیرستان کې په خپل کلی کې خخول لپاره وړلو کې دغه خاندانونو ته ډیر مشکلات وو. د دې نو وړاندې هم د سویلي وزیرستان محسود قبیلی خلکو هم د دې مسلو لقبل د خپل د قبیلو مړو لپاره ټانک دی ای خان او کراچای او نورو داسې ځایونو کې د خپل پیسو سره ځمکې اغستوي او خپل قبرستانونه جوړ کړی دي. خلیل وزیر هم دغه مشکل په حق لا ډیور ډیو تاسو دا وویل
مونږ اول دغه د چډیډ باډي کومه دي دغه فوري تور بن خپل علاقه ته ورسوي کدا سه ډیر مشکل حالات وي یا مونږ پر پکار دي چې دلته بنو لکی کیار دي کې ګورنمنت مونږ ته دوا درې کرنا ځمکه راکړي چې مونږ خپل قبرستان یا سنا چې یو ځی بل ځی مونږ قبرستانونه جوړ شي دغه مطالبه وا.
د فاتا سیکریټریټ گریونسز ریجرسل کمیټي هم پرستو کې دې مسلې باندې غور کول نه پس فیصله کړې ده چې دوی به د قانون نافذ کوونکو ادارو ته د پولیټیکل ایجنټ لاس یو باقاعده خواست کوي چې کم از کم د یو مړي خپل علاقې ته د خخېدو لپاره لیګلو کې سهولت پیدا کولو سره سره د هغه جنازې سره کم از کم د خاندان یا د خپلوانو سلس کسان هم پریږدي چې هغوی هغه خپل علاقه کې خخ کړي. حکومت د شمالي وزیرستان به کور خلکو سره یول د قبرستان لپاره ځمکه ورکولو لوز هم کړي او په دې حق لا د بنو کمشنر ته هدایت هم ورکړي شوی چې زر تر زره ځمکه واغستې شي خو د نامعلومه وجوهاتو لقبل په هغې تر اوسه عمل نه شوی. بل طرف ته ځایي خلک هم خپل ځمکو او قبرستانونو کې د شمالي وزیرستان نه به کور شوی خلکو له خپل مړي خخولو اجازه نه ورکوي. صادق قاسم شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو پیښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
کنوردونکو ڈیوا ریڈیو ته یو عربیا په خیر راغلی. زمګه خبرونه لا هم جاری ده. یو عربیا ساس په مرګزو مهم خبرونه ستکو ته
ترهګر ډلې القاعده د پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې تیر هفته په ډرون حمله کې د وجل شو خپل څلور کمانډرانو د وجنې پخلې کړې دي او په دغه حق لای معلومات هم میډیا سره شریک کړي دي.
دغه ډرون حمله یو اونۍ وخت د تخیل شوه ماشام پر مهال په یو کور تر سره شوه چې پکښې د القاعده بری صغیر څنګه یو مهمه کمانډر او عملیاتو معاون ډاکټر سربلن الحس ابو خالد سره د دوو زامنو او د پاکستانی پوسټ په خوانې افسر میجر عادل په شمول وژل شوی.
او د پاکستان پخوانی صدر پرویز مشرف د وکیل پخواست پخوانی وزیر اعظم شوکت عزیز او چیف جسټس عبدالحمید ډوګر هم په مقدمه کې د شاملولو فیصله خصوصي عدالت کړی ده. د مشرف وکیل دا یو ښه ګام بللی.
ایک بڑی کامیابی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ مزید ایویڈنس اگر اور آئے گی اور لوگوں کے خلاف تو عدالت ان کو بھی انکلوڈ کرنے کا فیصلہ دے دے گی.
او د امریکا صدر باراک اوباما د مهاجرت یو انتظامی حکم لاسلیک کړی چې لکبل به په امریکا کې 4.5 میلیونه غیر قانوني توګه باندې اوسیدونکو ته د کار کولو اجازه ورکړي شي.
For more than 200 years, our tradition of welcoming immigrants from around the world has given us a tremendous advantage over other nations. It's kept us youthful, dynamic, and entrepreneurial.
او سمر باندې کوم خبرونه د تفصیل سره.
القاعده ډلې د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې په ډرون حمله کې د وجل شو خپل څلور کمانډرانو تصویرونه او تفصیل خپور کړي دي. د ډرون دغه حمله تیر هفته د شمالي وزیرستان په تخیل سیمه کې شوې و. د القاعده ډلې یو ځای ویان اسامه خالد مطبوعاتو ته ورکړی یو بیان کې منلي چې په حمله کې د القاعده مهم کمانډر ډاکټر سربلن الحس ابو خالد د هغه دوه زامن او د پاکستان د پوځ یو پخوانی افسر میجر ریټایرډ عادل قدوس وجل شوی دی. د ډاکټر سربلن په حق لباندې ویل کیږي چې هغه د افغانستان کې شوروي اتحاد پر ضد جګړه کې یو مهم رول لوبولی او دا مهال یې د القاعده غړو ته د جنگي تربیت ورکولو کار کاوه. دی په کراچۍ کې د جماعت اسلامي چې کوم د پاکستان یو مذهبي ګوند دی د هغوی ناظم هم پاتې شوی دی.
او د پاکستان پخوانی پوځي امیر جنرال پرویز مشرف پر ضد د غداری مقدمې او روانه کونکي خصوصي عدالت د پرویز مشرف هغه خواست په جزوي توګه منظوره کړې دي چې په 3 نومبر 2008 کال کې په ملک کې د ایمرجنسي لګولو په معاملې کې دي. وفاقي حکومت او اعلی پوځي او سیول قیادت د ځینې غړو پر ضد هم مقدمه او چلول شي. خصوصي عدالت په خپل فیصله کې د هغه وخت وزیر اعظم شوکت عزیز وفاقي د قانون وزیر زاهد حامد او د سپریم کورټ په خوانی چیف جسټس عبدالحمید ډوګر په مقدمه کې د شاملولو امر ورکړی دی. عدالت په خپل فیصله کې دا هم ویلي دي چې کور کمانډران، جوینت چیف اف سټاف کمیټي، پوځي مشران او د صوبو گورنران د ایمرجنسي لګولو د فیصلې نه خبر کړی شي، خو په ایمرجنسي لګولو کې دا غوي هیڅ کردار نشته دی. د غداری په مقدمه کې د نامزدګۍ نه پس وفاقي وزیر زاهد حامد د خپل څوکۍ نه استعفا ورکړې ده. هغه په موجوده حکومت کې د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر و.
د پاکستان فوځي چې په قبایلی سیمه خبر ایجنسی کې په تازه فوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 22 وسلوال وجلې دي. د پوځ ترجمان ادارې ISPR وایي چې د خبر ایجنسی لري پرته 83 مې کې د حملو هوایی حملو په محل څلور مرکزونه هم د وسلوالو تبا کړی دي. خو د پاوز دغه داوو په ازاره توګه پخله نه کیږي ځکه چې میډیا ته د خبرونو ترلاسه کولو لپاره دغه سیمه تر تګ اجازه نشته.
د پاکستان شمال مغربي سیمې د چارواکو وینا ده چې نن په پېښور خوا متره کلي کې موټر سایکل پورې تړل شوی او بم په خلاصېدو یو پوځي مړ او بل ژوبل شوی دی. د دې واقعې ذمهواري تر اوسه پورې کومې ډلې په سر اغستې نه ده. دا واقعه په داسې مهال شوې ده چې د پاکستان پوځ قبایلي سیمو کې د تیرو میاشتو راهیسې عملیات شروع کړي.
د امریکا یو وتلی ورځپاڼه نیویارک ټایمز وایي چې د خارجه وزارت په خوانی اعلی چارواکي رابین رافیل پلټنې هغه وخت شروع شوې کله چې امریکایي پلټنه کوونکو د یو پاکستان چارواکي د ټلیفون خبرې معلومې کړې چې پکې نوموړي ویلي چې حکومت د امریکای خارجه وزارت پخوانی اعلی سفارتکاري لخوا دغه هیواد پټ معلومات ترلاسه کوي. چارواکي وایي چې د ټلیفون پټو خبرو معلومولو وروسته د څو میاشتو پورې د پخوانی سفارتکاري رابن رافیل پټه پلټنه هم کېدله.
د امریکای نائب صدر جو بایدن د یوکرین مشرانو سره په دې غرض ملاقات کوي چې د امریکای د مرستې ملاتړ تفصیل ورکړي. یوکرین دا وخت روس په لوه جنگیالو سره په جنگ کې اخته دي. د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل. دا وایس اف امریکا د ریډیو د قدر منوریدونکو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه تاسو ته ریډیو خبرونه ته غوږی موسره اوسې. یو شمېر نور مهم رپورټونه او مرکې وار په وار تاسو ته وړاندې کوو. د هغې اوریدل مه هیروي. اوس هم واښوې دې په خبرونه کې مطبوعاتو ته د کتنې نګورو چې وتلی ورسپاړو تاسو لپاره سره راوړي دي زموږ همکار مختار خلیل.
د پاکستان ایئر فورس یو سی 130 قسمه مالبردار هوایي جهاز د کال 1988 یم د اگست په 11 تاریخ د پاکستان باولپور خار سره نږدې په یو کلی کې پریوتو. په دغه هوایي جهاز کې د پاکستان د هغه وخت نامتو فوزي حکمران جنرال ضیاءالحق او دغه نور ملګری جرنیلان باولپور کې د یو فوزي مشق کته وروسته واپس اسلام آباد ته روان وو. د بشمیر ملکي او غیر ملکي تحقیقاتو باوجود دغه حادثه تر نن ورځې پورې یو راز دی. خو د دې حادثې یو اهم اړخ دا هم دی چې په دې کې جنرال ضیاءالحق سره پاکستان کې د امریکای سفیر ارنلډ رافیل هم مړ شوی وو. نن د امریکای مشهورې ورځپاڼې نیویارک ټایمز د امریکای د خارجه چارو د محکمې د یوې اعلی زنانه سفارتي چارواکي خلاف پاکستان له د جاسوسۍ کولو په شک کې د تحقیقاتو کولو په حق له یو تفصیلي رپورت چاپ کړی دی. د دې سفارتي چارواکي نوم رابن رافیل دی او دا جنرال ضیاءالحق سره د هوایي جهاز په حادثه کې د مړ شوي امریکني سفیر ارنلډ رافیل ښځه ده. د رپورت سرخط ته د یو پاکستانی چارواکي د خبرو په خفیه تور د اوریدلې کېدو له سببه د امریکای د پخوانی سفارتکار خلاف تحقیقات شروع شوې دي. د رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې د تحقیقاتو امریکنو ماهرانو سخت کال د یو پاکستانی چارواکي بل چا سره کېدونکي خبرې نیولې دي په کوم کې چې د پاکستان دغه چارواکي دغه بل تن تویل چې د امریکای د خارجه چارو د محکمې یو پخوانی ستر افسر پاکستان له د امریکای خفیه رازونه او معلومات ورکوي. اخبار لیکي چې په دې خبر د امریکای چارواکي او افسران دم په خود پاتې شوی دي. د پاکستانی چارواکي د کیدونکو خبرو اترو د غوګستون ورستو د میرمن رابن رافیل خلاف ډیر خفیه تحقیقات شروع کړی شول چې په نتیجه کې د ایف بی آی افسرانو تیره میاش د هغې په کور چاپه ووهله. د ایف بی آی ایجنټانو د میرمن رافیل په کور کې د امریکای د حکومت خفیه معلومات او دستاویزات وموندل او دا یې قبضه کړل. رپورت زیاتی چې 28 کلنه میرمن رابن رافیل د پاکستان د معاملو ډیره تکړه ماهره ده. خو په دې باندې اوس د امریکای د خارجه چارو د محکمې امارت ته په ننوتو بندیز لګولې شوې ده. اخبار لیکي چې په میرمن رافیل د سو جرم تور نه دی لګولې شوی، نه د دې خلاف د تحقیقاتو کچه معلومه ده او نه دا چې د پاکستان چارواکي بل چا کس سره څه داسې خبرې کولې چې د هغې له سببه د میرمن رافیل ذات اوس شکمن شوی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې میرمن رافیل د هغې دور د سفارتکارو ځینې یو ده کله چې پاکستان د سوویت یونین خلاف د امریکای ډیر نږدې اتحادي وو. میرمن رافیل ملازمت نه د پنشن کېدو وروستو او بیا خپل دفتر کې په کنټریکټ د ملازمت اختیارولو نه وړاندې د پاکستان د حکومت په مرسته کې ډېرې منډې ترړې وهلې دي. د ایف بی آی ایجنټانو د تیرو څو میاشتو راسې میرمن رافیل سارله، ځکه چې د دوی په شکو چې میرمن رافیل خپل دفتر نه خفیه سرکاري دستاویزات ځان سره کور ته وړي. رپورت زیاتی چې پاکستان او امریکا د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د یو بل ملګری دي، خو ورسره تل د دواړو ملکونو زړونه خپلو کې خیرن وي. امریکایان په پاکستان شک کوي چې د طالبانو مرسته کوي او دا چې د امریکای د حکومت د خفیه رازونو معلومولو د پاره ګڼ دوه مخیز ایجنټان په امریکا کې خواره کړي دي. بلخوا پاکستان پر ڈرون حملو او پاکستان کی دننه د سی ای ای د مخبرانو په خورولو امریکای ته ډیر پتاو کړي. اخبار لیکي چې پاکستان کی د جوړو تعلقاتو لرلو په وجه پاکستان او افغانستان له د امریکای په خوانی نمائندار ریچارډ هالبروک میرمن رافیل د ریټایرمنټ نه پس اسلام آباد کی د امریکای په سفارتخانه کې پاکستان کی د امدادي رقمونو په تقسیمولو لګولا. میرمن رافیل پاکستان سره د جوختو تعلقاتو له سببه د هندوستان د سترګو هم ازغی وا.
قدر من اردن کو تاسې د امریکا چې کومه پخوانی سفارتکار و رابین رافیل په حق باندې دغه تفصیل د مختار خلیل صاحب مطبوعاتي کتنه کې واورید. هم په دغه باندې د اسلام آباد څخه د ریډیو خبریال ربیع پیر د پاکستان د حکومت غبرګون تاسې ته وړاندې کوي چې د پاکستان حکومتي چارواکي د رابین رافیل په دغه راپور باندې څه وایي نو راځي چې دغه ته وګورو.
په سو شیبو کې به دغه رپورت چې دی هغه مونږه اوریدونکو ته ور وړاندې کوو. سوم د پاکستان پخوانی صدر پرویز مشرف د وکیل په خواست خصوصي عدالت د پخوانی وزیر اعظم شوکت عزیز چیف جسټس عبدالحمید ډوګر نمونه هم په مقدمه کې د شاملولو فیصله کړې ده. او د مشرف د وکیلانو چې کوم ټیم دی د هغوی لخوا دغه گام چې دی هرکلی ورته ویلې دی او دای مثبت بللې دی. نور تفصیل پیر ولای چا په خپل دی رپورت کې راکوي.
د پاکستان پخوانی فوجي صدر پرویز مشرف خلاف غداري مقدمه اوریدونکو ټریبونل د پرویز مشرف لخوا په دغه قضیه کې د سره شریک ملزمانو د شاملولو درخواست منظور کړي دي. او ټریبونل حکومت ته د پخوانی وزیر اعظم شوکت عزیز او د ستر محکمې پخوانی مشر قاضي جسټس عبدالحمید ډوګر خلاف کاروایي کولو حکم جاری کړي دي. دا فیصله ټریبونل د پرویز مشرف په هغه درخواست باندې جاری کړي ده کوم کې چې خواش شو چې د آئین ماتولو په تور یوازې د پرویز مشرف خلاف کاروایي کېدل یو امتیازي اقدام دی. په خاص کې غوښتنه شوې و چې عدالت د پرویز مشرف خلاف یا خدا مقدمه خارج کړي او که چېرې داسې نه کوي نو بیا د هغه ټول سیویلین او فوجي چارواکو خلاف هم کاروایی پیل کړي چا چې کال 2001 کې ملک د بیړني حالت د نفاذ په اقدام کې د پرویز مشرف سره مرسته کړې وي. د پرویز مشرف په درخواست کې د فوج پخوانی سرلخکر اشفاق پرویز کیانی په شمول د شپږو سو تنانو چې پکې د هغه وخت وزیر اعظم د پارلمان غړي او د صوبو اعلی مشرانو نمونه شاملو د کاروایی غوښتنه شوې وه. خو عدالت صرف درې تنان پخوانی وزیر اعظم شوکت عزیز د ستر محکمې پخوانی چیف جسټس عبدالحمید ډوګر او کال 2001 کې د هغه وخت د قانون وفاقي وزیر زاهد احمد کیس کې شریک ملزمان ګرځولي دي. او حکومت ته 15 ورځو کې د نننه د دې تنانو په ضد ترمیمي چالان پیش کولو حکم ورکړی دی. د پرویز مشرف وکیلانو نننې عدالتي فیصله باندې اطمینان څرګند کړی دی او د خپل موقف کامیابی ګرځولې ده. میډیا سره خبرو کې په غداري مقدمه کې د پرویز مشرف یو وکیل فاروق نسیم عدالتي فیصله باندې په خپل عکس عمل کی صدا سوائی
یہ ایک بڑی کامیابی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ مزید ایویڈنس اگر اور آئے گی اور لوگوں کے خلاف تو عدالت ان کو بھی انکلوڈ کرنے کا فیصلہ دے دے گی.
دے وائی چی عدالت دا مطلوبہ شواہد پا بنیاد فی الحال صرف دری تنن غداری مقدمہ کے شریک ملزمان گرزولی دی. او چی وقتی ریگی او عدالت پڑوان نور شواہد پیش کی گی نو بیا دا نور و تنانو خلاف کاروائے کے دو ہم قوی امکانات تی. سرگند دی وی چی ملکی تاریخ کے پڑنبی زل غداری مقدمے سر مخ دا ملک پخوانی فوجی صدر پرویز مشرف دا وقت دا فوج پا سخت سیکیورٹی کی کراچے کے پخپل کور کے میشتا دی. او حکومت د دنوم د سفری بندیزونو په فیرس کې اچول دي او د ملک نه بهر تلو باندې پابندی لګولې ده. تیر کال واک کې د راتلو نه وروسته وزیر اعظم نواز شریف د پرویز مشرف خلاف آئین ماتولو په تور غداري مقدمه چلولو اعلان کړو. د کوم سزا چې ملکی آئین کې مرګ یا عمر قید مقرره ده او حکومت د دې مقدمه اوریدنې لپاره د جسټس فیصل عرب په مشرۍ کې درې کسیزه خصوصي ټریبونل جوړ کړی دی. که څه هم حکومت د پرویز مشرف خلاف غداري مقدمه سرته رسولو اعلانات کول خو د تیرو څو میاشتو راهیسې واکمن ګوند په دغه قضیه باندې خوله نه راسپړي. او څېړونکي وایي چې د ټریبونل نننی حکم سره د پرویز مشرف خلاف مقدمه نتیجه خیز ثابتېدو امکانات لا نور هم کم شوي دي، ځکه چې د نورو ملزمانو شاملېدو سره به اوس د مقدمې کاروایی اوږدېږي او دا کاروایی تر کلونو پورې چلېدی شي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
رضون کو سم رازو د رابین رافیل په حق لبانی دغه راپور په لوتا چې د امریکا وتل ورسپانه نیویارک ټایمز لخوا په غلی کل شوی په دغه باندې راځي چې د ربیع پیر دغه راپور ته وکشو.
امریکای ورسپان نیویارک ټایمز د رپورټ تر مخه د رابین رافیل په اړه امریکای پلټنی د پاکستانی چارواکي د هغه پټو خبرو د اوریدو ورسته پلسوي وی چې پکې هغه ویلی و چې د پاکستان حکومت د امریکا پټ معلومات د و امریکای پخوانی د بهرنو چارو د چارواکي لاړه پاکستان حکومت ته رسیدلې دي. پر دغه رپورټ د پاکستان لاړه تر اوسه څه قسمه عکس العمل نه دي څرګند شوی. په دې اړه ډیو ریډیو هم څو ځله د بهرنو چارو د وزارت د ویاند سره د رابطې هڅې وکړې خو ممکنه نه سو. خو څو ورځې وړاندې کله چې دغه معامله رابرسیره سوې وه نو د بهرنو چارو د وزارت ویاندي تسنیم اسلم خپل ونیسه خونډه کې دا تاثر غلط ګرځولی و چې ګونې رابین رافیل په ضد پلټنې د دې سبب روانې دي چې دوی د پاکستان ملګری وه. دوی ویلي وو
I don't know where you got this impression that she's being investigated because she's a friend of Pakistan. No, that has not been mentioned officially or unofficially by the US.
د امریکا لاړه خطر وسه په سرکاري او غیر سرکاري کچا دانه دی ویل سی وی چې رابین رافیل پاکستانی ملګری و چې لوچ ته دی پزیت پلټنی روان دي. د دا هم ویلی و چې رابین رافیل د پاکستان او د دغه سیمه سره تر ډیر اوږدې مودې پورې کار کړی دي او په جنوبي اسیا ډیره پوه ده.
As regards the investigations, that's an internal matter. The reasons for the investigations have not been disclosed, neither have we asked.
تر څو پورې چې د پلټنو معاملې ده دا د دې کورنۍ معاملې ده چې نه خو دغه پلټنې سرګندې سوي دي او نه پاکستان په دې اړه څه معلومات کړي دي. سرګندې دي وی چې وشپېته کلنه رابین رافیل چې د کلینټن انتظامیه په وخت کې د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د بهرنو چارو مرستیال وزیر هم پاتې سوي ده د پاکستان او د جنوبي اسیا په اړه یو لوړ پوړی امریکایي پوهنکار ګرځول کیږي. دوی په کال 2015 کې د حکومت څخه د ریټایر کېدو وروسته او د بهرنو چارو د کاری په توګه د کار کولو څخه وړاندې د پاکستان حکومت لپاره لابینګ هم کړی وو. رابیه پیر وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
د پاکستان پوز داوا کړی دا چې قبایلی سیمه خیبر ایجنسی په تیرا سیمه کې په هوایی حملو کې دویش تونلاری وسلوال وژلې دي او د دوی سلور پټ مرکزونه هم تباه کړی دي. خیبر ون په نامه عملیات د پوز لخوا د یوې میاشتې راهیسې دوام لري او پوز داوا کوي چې په دې کې مهم وسلوال چې دي هغه له منځه وړي دي. نور تفصیل محمد اکرام په سیمه کې خبريال ابراهيم شنواري نه پوښتلي تاسو دغه تفصيل وړاندې کوو.
نن سحر رئیس چې کوم خبرونه د تیرانا مونږ را رسیدلو پای کې دا ویل کېده چې دغلته سنداپال متری او شیرخیل دره کې چې کوم هوایي بریدونه شي پای کې پنځه شکمنه جنگیالان وژل شوي او نور کسان پکې زخمیان شوي دي. د دغه ممدر خبرونو کې داسې هم ویل شوی چې دغلته تلور د جنگیالو د پټې ځایونه هم تباه شوي دي. خو اوس لږه شپه مخکې تقریبا پنځه لته کې مخکې د آی اس پی آر یا د فوج د خبري څانګې لخوا چې کوم خبر پور شو پای کې ویل دا داوه شوې ده چې په دغه هوایي بریدونو کې 22 کسان وژل شوي دي. او لکه څنګه چې موږ خپل اردوونکو ته بار بار دا وریادو چې د آی اس پی آر لخوا چې کوم دعوی کول شي هغه دغه سیمه نه پازاده توګه هم نشي ندی تایید شوی او نه دغلته خبريالانو ته دا رسد شته چې هغه دغه د دوی د دعوی په دقیقه توګه باندې تایید کا. دغه سره سم په څنګه نن د تیرا سره په خوا کې زخخیل بازار زخخیل سره ندی په بالاکه کې د وسلوالو کسانو په دزو کې دغلته د حکومت پلا وړلې یا د لخر ټلې حکومت پلا وړلې یو کس هم زخم شوی دی. خو دا ټول مهمه خبره نن په باره کې چې کومه پیښه مخه ته راغلی کاخیلو کې دي چرته چې د لخر اسلام نه دغه عملیاتو په محل چې کوم خلک یا غذایی کمانډران حکومت ته تسلیم شو هغوی په کاخیلو علاقه کې درې د خپلو پخوانو پلویانو کورونه سوځولي دي او داسې معلومات دي چې دغه کسانو په ګاډو کې لوډ سپیکرو باندې په ځینې ځایونو کې ګزمې یا ګشتونه هم کړي دي او دغلته خلکو ته ویلي چې دوی سره که څه هم وسلې یا د لخر اسلام د پخوانو ملګرو نه هغوی سره ګاډي یا موټر سایکل پاتې شوي باید هغوی دوی ته تسلیم کا او ورسره دوی سره ملګرتیا هم وکړه او که دوی داسې ونه کړه نو دوی په ضد به هم دغسې عملیات کولی شي. د دغې پېښې په هکله مونږ د ځایي پولیټیکل انتظامي د چارواکو نه پوښتنه وکړه. هغوی دا وویل چې په باړه کې په هیڅ یو ځای کې داسې کوم حکومت پلوه ډله نه شته چې هغوی ته دغسې عملیاتو کولو اجازه ورکړی شي.
سمه ده، ډېره مننه ابراهیم شینواري صاحب.
ډېره مهرباني.
قدرمن اوریدونکو اوس هم ستاسې پام را ګرځو د یوې مرکې پلو ته. دغه مرکه زموږ همکار ریمان بنوري د جمال خان سره کړې. د جمال خان څه وایي د امریکا د صدر باراک اوباما د هغې انتظامي حکم لاسلیک کولو په اړه باندې چې پکې به امریکا کې موجود 4.5 میلیونه غیر قانوني توګه باندې راتلونکو خلکو ته د روزګار موقع په لاس ورشي یا پارزي توګه باندې هغې ته د کار کولو موقع ورکړی شي. نو راځي چې دغه مرکې ته وکړو.
یا جی زه راغلی په 91 کې وم، بیا په دې 96 او 98 کې بیا صدام مدد تللی وم، خو بیا زمونږ کیسونو کې سچلول شوی وو. نو بیا یې هغې نه په رادیو خوا د 98 نه رادیو خوا نه وتلی.
د 98 یعنی اته نوي هم نه په دې خوا ته نه تللی. شپاړس کال وشو چې ته پاکستان ته سوات ته نه ترې، ته ولې نه شې تللی؟ ستا په تک کې څه مشکلات وو تا؟
یا جی ما ته مشکلات دا چې د دې سیستم مخکنی کم زمونږ چې کم کیسونه هغه د شیو ګډو شیو بیا وروسته لکه مصیبت دا چې د تلو سره لار نه جوړېدله. کوم هر ټرای کول خو نه کېده د قسمت په ویناو یاسنه. نو اوس ان شاء الله چې ودی کې به مونږ په کې اوس په خیر ان شاء الله لار به جوړه شي.
څنګه به لار جوړه شي؟ تاسو مطلب دا چې کم چې اوس د امریکا صدر باراک اوباما د نوي چې کم د امیګریشن تګلارې د هغه اعلان کړ نو په دې وجه به جوړه شي؟
جی بالکل، بالکل. هغه چې 15 کالونه چې کم کسان مخکې راغلي دي نو هغه پکې دي. نو 15 کالونه مخکې مونږ پکې یو او یو ځل زمنګ ډیر شي، ډیر داسې خلک چې هغه غریبانان ډیر وخت نه ناشتي او په دې تمه تمه ناشتو. نو هغه ډیر شي مطلب چې خلک دا غوښته کارو شي، خاص کر زموږ پښتانه پر دې نور هو لاټر ډوره دنیا دا خو پښتانه وکیل لکه په ځکه کم پیج نه منور د پنځله شو شلو کال نو کم ناسي غریبانا دا غي به لار جوړ شي.
تاسو وای چې دا غي به لار جوړ شي دومره مودین خلک ناستین. تاسو په خپل تاسو ماشومان تاسو زنانا تاسو کوروالا مور پلار دا غو سره تاسو په ټلیفون خبرې کې دي کنه په اسکایپ کې دي او هغه به هم دا فرمایش کوي چې تاسو کار ته کلی کلی تراشه بیا تا؟
بالکل جی، هغه سره په ټلیفون باندې او بیا په اخر ځا اسکایپ کې راغی دیو نوم کې خو دا خبر شړې په خپل نه ای. نو په دا کار نه کیږي خو دا غو خوایشو او کله چې د ډېر مسلمانانو او ډېر خلکو دعاګانې قبول شوې ده خلکو ډېر په دې باندې خلکو ته فائدہ ورسې ده.
تاسو وایئ چې په سترګینو په سترګلو دیدن نه کیږي؟ تاسو
په سترګلو دیدن نه کیږي بالکل. کومنګ اډو وی ډېر په ټلیفون باندې خبرې وکړو او په اسکایپ باندې شو خو چې ماشوم پیدا شي او ماشوم سره له سړي بچي راځي او هغه پیدا شي نه پیدا شي او هغه به لوی شي او هغه دیدل نه ني. نو دا یو ډیر غټ ډیر خلکو سره داسې دا مسلې دي. مثال په طرز بخپل لته زما خپل زه پیدا شوی ما نه لیدلې هغه نن سبا په اتم نه هم جماعت کې ده. نو زموږ لکه یو د خوشحالۍ به ضرورت هم چې بس یو ډیر غټ دغه ان شاء الله بس ترې خدیو کو نه ډیر غټ کار دی.
سمره داسې خبرې چې سا تا وی چیر دا مان نه به پاتې شوی کنه لکه تا خو یو د زوی د ذکر کو چې زوی د نه لیدلې خو نور هبو بم بلا داسې خبرې شوی چې صاحب زلو وختل چې تلې وي خو
بالکل بالکل زمونږ نه مو علاقه مطلب مور او پلار نه په دنیا کې صداغه نشته دي زیات سنشته چې مور او پلار سړي دنیا نه نشه سره لکه خواهش کوي چې را دلا شم او هغه د سو دغه نه تلل نشو موږ هم مجبورې نه چې تلته زمونږ دغه کېدلې خو موږ به تلې خو حالت کې موږ هم دې سندې چې را موږ حالت کې سره واغه وخت کې راغلی دل دي سټ شي او دا خبره اوسه چې دل دي نو کال ته موږ زو نو اتلو نو الته موږ بیا بالکل دا اول نو شروع کولا نو هغه د موږ لپاره لکه ډیره مشکل و چې په دې وخت کې موږ بیا لا شو واه چې دا یو اتنا کلاس بیا شروع کو بیا ځان برابر نو موږ لپاره ډیره ځاده وخت تکلیف وو چې موږ الریډي بزنسونه هر سره دل دي سټ کړو او خو په دې دا کې دا یو نو چې تلې راتلې نه شو. نو دا به ان شاء الله موږ لپاره یو خا دا لار جوړ شي چې موږ
خپل خپلوان خپل ماشومان خپل بچیونی دا به ډېر خوشحاله یو خبره ده. دا خبره یو بل مبارکیانې ورکولې داسې ټول اکثر ډېر خوشحاله واقعي چې یو نه چې ډېر کم نږدې نږدې دوستان او خپلوان هغه ټول ټلیفونونه راکول چېره هغوی ته پته وه چې مونږ خو سوجې نه ناست نه شو تللی نور ټول اکثر غرمران داسې ډېر شعري چې هغې ته دا ټلیفونونه ملفونونه داسې مبارکیانې یو قسمه چېره دا پنځو کلونه سوا الله دې وکړي پنځو کلونه چې کوم دریم سلار جوړ شي الله تعالی دریم سلار جوړ کړي خو دا کم چې مخکینی ناستو ډېر
ډیره مهربانی جمال خان د ډیوری ډیو سره خبرې کولو لپاره.
اوس هم د امریکې د جمهور رئیس براک اوباما لخوا په امریکا کې غیر قانونه توګه باندې اوسیدونکو کډوالو ته قانوني لار ورکولو چې کوم پلان نړوند شوی دی د هغې هرکلی د ډیرو کډوالو ټولنو لخوا شوی دی. په دوی کې هسپانویان هم دي. مایک سلیون د ټی وی رپورټر تیار کړی دی او محمد عالمگیر په غږ به تاسو اوري.
د صدر اوباما دا اعلان امریکا کې اوسیدونکو 15 میلیونه غیر قانوني استوګنه لرونکو لپاره ارزي ښه خبر دی. صدر وایي دا اعلان د امریکا وګړتوب او پوخ پاتې کېدل خو نه یقیني کوي او نه د وګړي درجه ورکوي ځکه چې دا کار کانګرس قبول شي، خو دا خبره ضرور پخوي چې موږ به تاسو نه شړو. صدر په دې لړ کې کانګرس خاطر کې نه دی راوستي او خپل صدارتي اختیارات یې پکار کړی. د صدر نقاد وایي د هغه خلکو له قانوني پناه ورکړي چا چې قانون مات کړي. صدر ځواب کې وایي دا ټول خلک شړل ناممکن دي او زمونږ د اقدارو سره سمون هم نه خوري. زه دلته د ځواب دهې خبره کوم چې د عام سړي تګلاره ده. دیرش کلنه داینا راموس چې مکسیکو کې زیږیدلې وای دا ګام به مور او پلار سره امدادو کې. څوک چې امریکا کې غیر قانوني دي خو بچي امریکاني اندي د ایران سره د ویوز دلته پاتې کې دي شي. دا وای دې سره به زما کورنۍ په سکون شي چې ور سره به د شړلو ویره نه وي. پی لار گالویز د ال سلوادور امریکاني وګړي ده. دا وای دا اقدام به د هغې د وطندارو دلته ډېر امدادو کې.
And I am happy that Obama is doing this for families that
da wai khushala da che sadar Obama da haga khandanun la para sokral sok che da khpalo korano da America da abade la para khwari kawi. Pa Houston ki Jesus Mejian da Guatemala na America ta kadwal de o da sadar pa elan khushala de.
It is something good. It is human.
دی وی دا خبر دی او د یو ماجر په حال د انسان خواخوږی ده. مونږ دلته د مستین نیو راغلی مجبوری مو وا. خو تریسا چې په خټه د اکوادور امریکای وګړي دا د صدر په فیل بدګومان ښکاری وی. صدر کانګرس سره د دې مسلې په دایمي حل خبرې ولې نه کوي؟ دوی یعنی صدر او کانګرس باید چې داسې دایمي حل وګوري کوم سره چې د ډېرو خلکو ګټه وشي. تریسا د هغه خلکو نه هم یریږي څوک چې کډوال دي او په جرمونو کې ککړ وو. صدر اوباما وایي د هغه منصوبه به د خپل پولو حفاظت یقیني کړي او مجرمان به شړي. د کانګرس ریپبلیکن غړي وایي د صدر په دې ګام سخت پکار دي او تور لګوي چې صدر د خپل اختیاراتو نه تجاوز کړي. سیومارا کورپینیو په لاس انجلس کالیفورنیا کې د کډوالو د حقوقو لپاره کار کوي. دا وایي د صدر اغستې ګامونه مهم دي خو دایمي حل نه دی.
And we know that it has to be bipartisan, and so when the Republicans just need
دا زیاتوی مونږ منو چې دوانه غاړه دی په دې رضاوی. خو ریپبلیکن ګوند لپاره دی چې د خوب نه راپاسي او دا اومني چې کدوې دی وطن کې هر څوک ځان سره شاملول غواړي نو د مهاجرت قانون کې به اصلاحات ولکول وي. صدر اوباما وایي هیله لري دا سی به اوشي، خو د کانګرس ریپبلیکن ګوند غړي وایي اوس دا کار ګران شو.
نوید کوم د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نن تاسو زموږه پروګرام په ریډیو باندې واوریدو. د دې ترڅنګ په ټي وی سکرینز باندې ما و هم لید زېما موږ سره اوسې سوشي بو کې با یو غریب یاد تاسو مهم خبرونه روان کړو او پس له هغه به د غزل محفل پروګرام د بختور شاه سره اوري. تاسو هم په دې پروګرام کې د هغه سره برخه اخیستل شي او د دې پروګرام پر وړاندې کولو کې ټیکنیکل اړخ ته موږ سره همکاري کوله. موږ سره پروډوسر محمد عالمگیر او موږ سره انجن انجینئرز او جان او مون سره واگنر هم همکاری کوله د هغوینه مننه کو ورسره ورسره سمینه هم وا هغینه هم مننه کو غوګوسی زمګه پروګرامونه ته چله هم جاری.